دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نوومبر 11 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پرتون خاکو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو تر هر څه وړاندې وارو کو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه واورئ لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکې د کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیر ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند سوي وو اوس بشپړ خبرونه د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي ضرورت دی جنرال راحیل شریف د څرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورني امنیت د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل سو خبر پانه زیاتوي چې د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته په وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کوره سوو خلکو په چټکه توګه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د رواني میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال دې کسانو مشال رېډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړی دی دوی وایي چې اوس له پنجاب سرمایه‌کاران د چیکو اخیستلو لپاره هلته ورځي د دې چاپخانو د اتحادی مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلته 80 اور 85 قریب کارخانه دي چې کم پرنٹنگ کار کوي دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي زه اوپن ٹینڈر کوم پورا پاکستان ہے اوپن کو د لاہور خلکو ته د پنجاب خلکو ته د صوبین ابار خلکو ته مک مکای کړه دا او کار غوی لور کوي لګیا دي تقریبا 80 85 یونټ دي کارخانه دي دغه کم از کم 70 نه 90 هزار کسان کار کوي دسه وزیر اعلی د بدقسمتی دا چا کیسه ټایم نشته چې موږ لا ټایم راکی
د احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلاره دی بدله کړي ګنون د دوی په وینا دوی به عدالت ته ولاړ شي د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکې یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلا سوي دي په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سې شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د دسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لویا پرانست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه د سیمې لپاره ډیره ګټوره بللې ده دا پایپ به 15 کیلومتر اوږد وي او هر کال به 3 اربا کیوبیک متر ګیس انتقالوي دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهارا تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند او پاکستان پر پوله پراته ښارګوټي فضلکا ته به ځي پر دې پروژه به 1.6 اربا ډالر لګښت راځي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په ایران کې میشت سند لرونکو افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له ایران سره په دې اړه هوکړې ته رسیدلې ده چې هلته میشت نږدې 500,000 سند لرونکو افغان کډوال به د دې جوګه وي چې په 2014 کال کې د ایران ایراني وګړو غوندې روغتیایي خدمات ولري د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د بیگا مشال رادیو ته ویل
در سال جاری و از سال آینده
د وی ټاکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او ایران ترمنځ د هوکړې له مخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د دوی شمیر او نیم لکه کسانو ته رسیږي. اسلام الدین جرات وویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه هم اوسېږي. د شام حکومتي دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلا بند سوی وو. د شام د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کوریس پوځي اډه چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې داعش نیولې وه بیرته آزاد کړې ده. دا په شام کې د داعش پر ضد د روس د هوایي بریدونو له پایله راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د شام د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسي پوځي اډې پکښې دي د هوان د مرمیو په یوه برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. او ایران لږ تر لږه په خپله یوه اټومي مرکز کې د سینټریفیوج له منځه وړلو لړۍ درولې ده. دا خبره د ایران پارلمان د اټومي تړون د کمیشن مشر علی رضا زاکانی کړې ده. علی رضا زاکانی وایي د سینټریفیوج غیر فعاله کولو دا لړۍ د فوردو په نامه هغه مرکز کې درول سوې ده چې تر مځکه لاندې دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویل دی په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. په پېښور کې د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپولو سره سره تړلو ګڼ شمېر کارکونکو د خیبر پښتونخوا د ځوی حکومت له خوا د کتابونو چاپولو د نوې پالیسي په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمون پرنټر پرس را خلک لوګي مړکیږي لګیا دي. د پنجاب نه خلک روري 24 ټینډر راغلي دي 17 کسان کوم ځای پنجاب دي.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یوازې نیوکې کوي او د دوی د نیوکو له برکت یو ځل بیا دوی جمهوریت ته وعده ورکړې ده.
نه صرف ان تمام الیګیشن رد کړې لوګونو نه بلکې
په روان خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د پولیو د روان مهم حال هم درکړو او سندري هم اوریدلای شي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تر راپورونو وړاندې په لومړي سر کې زو پېښور ته د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی دا وخت سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلان سهار هم په خیر. ډېره مننه ځلان. پرون د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه اعلان وکړي چې په خیبر پښتونخوا او صوبه او قبایلی سیمو فاټا کې به د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو 3 ورځنۍ مهم پیلېږي چې سر له پرونه پیل سو او داسې راپورونه دي چې د دې مهم پر مهال به 1.5 لک ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکو ورکول کیږي. خو اوس نوي خبرونه داسې راغلي دي چې د پولیو نوي کیسونه هم منځ راغلي دي. نوي پیښ هم منځ سي دي په دې اړه کړه تازه حال زموږ سره شریک کړي.
ډېره مننه جی. بالکل دا د پولیو چې یو نوی کیس پرون رپورټ شوی دی دا د فار پېښور سیمه ده. په هغې کې یو 2 میاشتو یو ماشوم دی. په هغې ماشوم کې د یونیسف د ډاکټر جوهر په وینا باندې کوم چې د خیبر پښتونخوا په فاټا کې چې کوم د یونیسف ټیم کار کوي د هغې مشر دی. هغه وایي چې دغه کیس رپورټ شوی دی خو لا پوره تفصیلات چې کوم نه راغوم سره چې کوم نه په دې اړه باندې شریک نه کړم. دا ویډیو د تاسو سره د مخکې تفصیلات شریکوم. دا خبره میں کنفرم کر کے دا پولیو کیس سے دا مخترا ولر کی ورسره په ټول ملک کې د پولیو کوس کې شو شو راځي کومه دا سالوي تر سي دي دا رنګ تاسو چې موږ دې تر څنګه څنګه کومه دا د پولیو زې چې کوم مهم روان دي په خبر پښتون او په قبایلی سیمو کې هغه هم روان دي تر اوسه په کې لاس کې سمدا سي خبر نه راغلي چې په کې سخندان مخترا غلي وي خو په کامیابی سره روان دي په ځینې سیمو کې دغه مهم درې ورځې دی خو په ځینو سیمو کې دغه مهم ور ورځې دی د سیمو مختلفو سیمو کې مختلفې ورځې ټاکلې شوې دي دغه مهم دپاره د هغه دادي چې دی ته دي د یونیسف یا دا کلب دی ته په خپله ژبه کې دی ورته کیچمنټ وایي چې د درې ورځو پولیو مهم نه پچ دي بیا ګرځي بیا د ماشومان ګوري چې کوم ماشوم دومره پاتې شوی دی چې هغه دومره شاسکي ورکړو د په ځینې سیمو کې دغه
په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د پولیو د څاڅکو کولو په ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی، خو د صحت محکمه وایي چې دا مهم په ځینو سیمو کې آن اووه ورځې هم دی، او په هغو سیمو کې چې د درو ورځو پر مهال ځینې ماشومان پاتې شوي نو هغوی ته به بیا په هغه نورو څلور ورځو کې څاڅکو ورکول کیږي. او په پاکستان کې د پولیو نوې پیښه رامنځته شوې ده، او له دې سره په ټول هیواد کې د پولیو یا د ګوزان د کیسونو شمیر 40 ته ورسېدی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ اخلا مشال رادیو خبري اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې په هیواد کې د تراګری د لمن زوړلو او د وسوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. نوموړي دا خبره پر ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو. چې په اړه نور حال سمواده د مشال رادیو خبریال رابعه کرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د نهې په ماښام ویلي دي چې ملکې د ترهګرۍ خاتمې لپاره د روان اپریشن ښې نتیجې ترلاسه کولو او ملکې امن پسې کولو لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی امورو کې خوالی راولي. د پاکستان د پوز مشر دا خبره په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع کړې ده. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او د ضرب اصل اپریشن د پرمختګ په اړه جاج واخیستی شو. د کور کمانډرانو کانفرنس ته د پاکستان پوز مشر خپلې وینا کې زیاته کړه چې ترهګرۍ خلاف جوړ شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره سره په نورو اپریشنو کې ممکنه خنډ، فاټا اصلاحات او ټول روان د مشترکه تحقیقاتو ډلو کار په ترجیحو بنیادونو سره د رسولو ضرورت دی. د پاکستان پوز مشر دا هم ویل دي چې ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ته د قوم مکمل حمایت حاصل دی. په دې موقع د پوز مشر اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشنو له وجهې بې کوره شوي خلکو واپسي د یقیني جوړه کړی شي او په متاثره علاقو کې د بیا بحالۍ کار تیزولو سره سره په ترقیاتي کارونو کې د خندونه هم ختم کړی شي. ISPR په وینا په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان پوز مشر به د امریکې دوره د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې کوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپولو له سند سره تړلو ګڼ شمېر کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا د کتابونو چاپولو د نوې پالیسي په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دغو کسان تېر مازدیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د تعلیم پر صوبایي محکمې سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې صوبایي حکومت د پنجاب سرمایهدارانو او ټیکهدارانو ته موقع ورکوي چې په پښتونخوا کې ټینډر ترلاسه کړي. د دوی وینا چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغېزمن سوي او زرګونه کسان له بیروزګاري سره مخامخ سوي دي. په دې نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوسره کوي.
تعلیم کا جذبه، د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلی د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکوونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوي پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ټیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چکم پرنٹنگ کار گئی دوی یو پالیسی را واسطہ وزیر تعلیم صاحب چوی اوپن ٹینڈر قوما پورا پاکستان اوپن کا تا لاہور خلق ہوتا دا پنجاب خلق ہوتا دے صوبے نا باہر خلق ہوتا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگی آدی داغے خلاف نن مونگ احتجاج دا پارا رو دی دینا تقریباً 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کئی دس وزیر اعلیٰ دے بدقسمتی دا چاہے سر ٹائم نہیں سچ مونگ لا ٹائم راہ کی لمونگ دانند آگے پتلا سوزولتے نا پس بخود سوزی پاتی شینو نور سا پاتی دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوي پالیسۍ عملي کول وروسته په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړي دي.
نو دا صوبایي حکومت کوم خبرې مونږه با پنجاب نه چلو زمو پرنټر پرس سره خلق دي هغه لوګي مړکیږي لګیا دي دوی لږ ټیکې نه ورګي دوی لږ کار نه ورګي د پنجاب نه خلق روري 24 ټینډر اغلي دي 24 ټینډر کولو 17 کسان کوم جگہ پنجاب دی دے صوبے کے ٹینڈریوں کی دے صوبے منس کے اخبار پرنٹر چکم دی اگے اخبار کے مقابلوں کی کم کی ارزا والی اگلے اور
دے لاریون کون کو مشال ریڈیو تویل چې د ټینډرو په نوي پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایه‌دارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 15% ټیکس لګولی دی.
زونګه صوبا واحد صوبا د چې په کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدل دی نو هغه سره وي تاسو مقابله کوي نو چې میټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو هغه سره سره مقابله کو بیا 15% لاہور کے او پنجاب کے او بس مونگ تدولگی بمرو مزدوران سبکو
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو د نوي پالیسی دی واپس بدل کړی شي. ګنې دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو د لړۍ به هم جاری ساتي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړپوړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به د پارلمان غړو، مهمو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په اړه سپارښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کېدلی سي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوي دي. ځینې غواړي دغه سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې شي او ځینې بیا جلا کونسل غواړي. همدغو جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاره د قبایلی سیمو خلک سره ویشل شوي، همدغه سي دوی د جوړی شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوي دي. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما ذاتی رائے داسې ده چې یو خو دا ده چې اوس د فاټه خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي. مطلب دا ده کته سو ګورې فاټه کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات ده، بل دا دي چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځای کې هم یو ژوند دی وکتل، معاملات یو کتلو، بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غي مو کتل. نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی دا، او ما ذاتی رائے دا ده چې حکومت هم په کار ده چې دشي کې کثیریت نوي سیریس شي او د خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق، نو په کار ده چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجي بسم الله خان هیله مند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمونږ خو دا یقین دی چې زمونږ په دې اداره کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی، د دې ازاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی نو باقي ګورو که نهاسمبلی په فورم باندې هم کولی شو بار هم کولی شو خو اول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته هم زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو ناهیله دی خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې یو خلک ډېر سنجیده خلک دي تکړه وخت کزم دا ده او آرمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې د فاټا مین سیم کې وستر ضروري دي. زه امید لرم چې زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړې او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېډو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د رواني میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
تفسیر شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
د مومند او بجوړ ایجنسی هغه روزګاریان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روزګارونه کول وایي د تیرو اتو کلونو راهیسې بې روزګاره ناست دي. په لکونو روپیې د ترهګرۍ له وجې بندې سوي او د هغو لارو د بندښت له کبله ډوبې سوي چې دوی به پرې دواړو اړخونو ته روزګارونه کول. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي باید د دواړو اړخونو د روزګارۍ ولس مشکل ته وګوري او دغه د بیا پرانستلو لارې دي چاري دي ورته وګوري. په دې اړه نور حال شاهنواز ترک زیره کوي.
د مهمندو او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوي چې تر څو د نواپاس غاښې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیرې شوي دي خلاصې نشي نو دغه سیمې د روزګار په اړه هېڅ یو رقم ترقي نشي کولی. دوی وایي چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقي نشته دی روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوې. ملک سلطان بایزه وایي
نو دا خو معلومه خبره ده چې دا خلک ورسره آباد شي دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه وي او دغه لاره خلاصونه وي نو په دې وجه خو دا کورونه هم شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ خو باډر معاهده بیا خو ځي پراته دي دلته ډېر زیاته مشکل او ستونزه دا ده چې زموږ خو عقیدتونه دي زموږ ځایونه دي زموږ خپلوان دي زموږ رشتې دي زموږ دا ټول قطه دي بندې دي دغه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دغه شانه بیا هم کور او شي د لرګو کاروبار او سیمټو دغه شانه د ډېرو سیزونو روزګار او خلک روزګار هم د دې طرف هم دغه طرف په څنګه کې خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې یاره موږ دا لارې کوم کولاول غواړو خو تر اوسه پورې پکې داسې تصرف نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګینې روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته دا شتګردي ده او موږ دواړه حکومتونه ته افغانستان او پاکستان ته دواړه زموږ حکومتونه دي چې دوی خبر ولي مو کې او دغه لاره کې ډېره دلچسپي دواړه واخلي موږ د افغانستان په دندا تل چې دغه هغه طرف ته لاره جوړه کړي او د غریبو د پولیا غاړه دې غاړه دا خلک چې دي دا یو اجزاز دي یو وجود دی یو ډانچه ده دا باید چې آباد شي او د دې دواړو حکومتونو په لاس کښې دوی کولی شي ولې نشي کولی.
او دی وایي چې د دواړو هیوادونو تر منځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسی مشر میا لال بادشاه صافی چې په نړیوال کچ د ګاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره مې خبرې وکړې
چې دا حالات د 2007 نه دی خو خراب شول دوباره دا لار بیا بنده شول په باجوړ د مومند 50% خلک د دې نه متاثره شو او هغوی دا بېروزګاره شو او د دغه بېروزګارۍ له کبله د پاکستان مختلف علاقو ته لاړه ولته مزدوري او دیاړي او څوک اداریانې کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د مومندو او باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ زیات 1,00,000 خلک په روزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم مهال د مهمندو او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم وه نو هغه ویلي چې ګینې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستلی شي او د روزګار روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي، خو په دغه اعلان لا هم کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
یہ سو مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تېر یکشنبې په ورځ په دویم ځل د خپلې دندې سوګند واخیستی. دا له هغه وروسته چې د تحریک انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلیو د تور له کبله دی لرې کړل سوی و. اوس پوښتنه دا ده چې داسې تورونه او بیا ځل انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او که زیان. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو له کبله لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړی و. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپله چوکۍ بیا وګټله، بلکې له 300 څخه د 218 رایو په اخیستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل سو. اوس پوښتنه دا ده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته وده رسوي او که زیان رسوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای دا سی پیشي په جمهوریت کې وي، خو په کار ده چې لارو کوڅو ته د وتلو پر ځای اړوند آئینی ادارو ته مقدمه جوړل سي. د وویل
تحریک انصاف په لارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، درنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو له دې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او که نه، نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي، او د دې معنا دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي تلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. تلال چودري زیاته کړه،
نه یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل، بلکې له دې څخه دا خبره هم نوره قوي سوه چې د عمران خان ټول تورونه بې اساسه وه. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله، هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوطې سوې. یوه مسله هم په احتجاج او یرغل نه هواریږي، بلکې ادارې به د آئین په رڼا کې د هغوی حل راباسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمیدالحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوري نظام سمولو لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغې کې زمونږ همدا خبره وه چې ګوره دا دندي چې ده نو دا د پاکستان لپاره ناسور دی، ځکه چې د عوامي د رایې احترام نه کېږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رایې احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زموږ تحریک شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې زموږ د نوجوانانو مستقبل او زموږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرله پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلیک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی و.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار نه نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. د
د پاکستان پاوز مشر جنرال راحیل شریف وای د ترهګری پر ضد بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف د سرګندونې د سی شنبې په ورځ ناوخته په رولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې پر عمل کېدو جاج واخیستل سو. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج کوونکو مشال رېډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړې دي. دوی وویل چې دا تګلارې دې بتله سي خو د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د دې لګښت ورکوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نل لیکي یا پایپ لاین د کار پیلولو باندې سلاسوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستانه د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. او د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې د اسلامي دولت وسروالې ډلې یا داعش لخوا له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کلابند و.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په پاکستان کې د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنوي جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم آپریشن شروع کړی دی. ادریه وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول ښکاري چې په ترهګرۍ کابو موندل شوې ده خو په مکمله توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت دا دی چې دې وروستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادریه زیاتوي چېرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوز د کردار ضرورت دی نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمهوري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادریه اخري کې وایي که د ریاست هرې ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسۍ د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل نو د پاکستان نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدی شي. د دې تر څنګ د پېښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نه وروستو پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادریه وړاندې لیکي چې د وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي چې په پېښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي ماشوچي چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادریه زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزاره ډویژن راګیر کړي وو خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ادریه اخري کې وایي په کار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب په رنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې کابو ومومي او کوڅه په کوڅه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې رنځ کابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف بی خبری آژانس په دې وروستیو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د مرستندویو کارونو سرته د رسېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. روټرز خبری آژانس بیا په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناټو هیوادونو د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته زموږ همکار انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری اجانس لکی د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي دې ودانۍ ته د تېرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسېدلی وي. د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه د 1.5 شدت دې زلزلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری اجانس ته ویلي دي د کارخانې د ملبې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسېدلی او داسې باور لري چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو او بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وژل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اژانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپلو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رویټرز خبری اژانس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو او مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وه چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولي دي. اژانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشحاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپل وسه زیاتې مرستې کوي. اژانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروستو د بهرنیو ځواکونو د 3000 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشحاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس هیواد په پام کې لري چې د هوایی ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیز له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تېره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغېزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه وو ورباندې لګېدلي. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني RFI رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لومړي سرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا کې او ستاسو پام د هارون بادشاه په غږ کې د دغې سندرې پر لور ګرځوم چې وایي ژوند کوم.
ژوند کوم، ژوند کوم، ژوند کوم، ژوند کوم، کوم سندرې راته راوړه ژوند کوم سندرې راته راوړه ژوند کوم سندرې راته راوړه ژوند کوم سندرې راته راوړه الوزما 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 وزر را تراوڑا الوزم وزر را تراوڑا شنکوم سندر را تراوڑا شنکوم سندر را تراوڑا شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه څوک سي دلرې را تراوړه څوک سي دلرې را تراوړه الوزما 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 وزر را تراوڑا الوزما وزر را تراوڑا تو شم کوم سندر را تراوڑا شم کوم سندر را تراوڑا سبادنا فرات لخکری ایل کم 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 دمین زغری را تراوڑا دمین زغری را تراوڑا الوزما 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 الوزما
وزره را زما شغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه را پرنه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوري دایسي نېشنل انټرست مجله لیکي چې د نور کلونو په پرتله اوس وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته دوام ورکړي او یو نوی ستراتیژي په لاره واچوي. د دې لیکنې مهم ټکي مجید بابر درته اوروي.
امریکایي مجله نېشنل انټرست په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا دا اعلان چې د افغانستان نه به خپل ټول ځواکونه نه وباسي او دغسې کم لس زره سرتیري به راتلونکي کال کې هم دغه جنګ ځپلي هیواد کې موجود وي یوه ډېره ښه خبره ده. خو د مجلې په خبره دې سره سره د اوباما دا خبره چې د دغو سرتیرو په بنیادي مشن یعنی په کابل کې د دغه هیواد د سفارت ساتنه کې به هیڅ بدلون نه راځي د ځمکني حقایقو نه لرې خبره ده. مجله زیاتوي چې د امریکایي انتظامیې لخوا په افغانستان کې په پوځي توګه ښکېلتیا په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم ستونزمنه کړې ده او په دغه سیمه کې امریکایي ګټو ته نور هم زیانونه رسېدلي دي. نو د دې له امله امریکایي انتظامیې له پکار دي چې خپلو پرېکړو ته بیا کتنه وکړي او هغه ځکه چونکې دا هم هغه وخت دی چې امریکا له پکار دي خپل جنګي مشن پراخ کړي. د مجلې په خبره د 2003 کال نه تر 2010 کال پورې تقریبا هر کال د وسلوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې به زیاتوالی راتلو خو د کله نه چې د امریکایي سرتیرو ستنېده پیل شول نو د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ نوره هم پراخه شوه او دا مهال دغه تشدد د تیر هر کال په پرتله ډیر زیات شوی دی او وسلوال نور هم پیاوړي شوي دي. د مجلې په خبره د دغې ستونزې د زیاتېدو یوه بله وجه په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د سیاسي لسانی او نسلي شخړو حل په پوځي توګه راوستل وو. که امریکایي انتظامیې په تیرو وختونو کې د دغو ټولو مسالو حل د خبرو اترو له لارې د راویستو لاره خپله کړې وی او خپلې ټولې توانایۍ په مذاکراتو صرف کړې وی، نو دغه جګړه به کلونه مخکې پای ته رسېدلې وه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر ډیوډ پیټریاس یو ځل ویلي وو چې رهنما یا مشر هغه کس ته ویل کېږي څوک چې د تفاهم او خبرو اترو له لارې د مسلو د حل لارې راوباسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې 215 اویا ښوونکو ته په یو ښارګوټي کې چې پر یو سل شل جریبه مځکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکې وویشل سوې. له تېرو نهو کلونو راهیسې په خوست کې د ښوونکو د ښارګوټو لپاره څلور سیمې په نښه سوي، خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب دي. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼیو کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې او امنیتي ارګانونو په هلو ځلو د غصب څخه خلاصه سوه چې ښوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملا مځکې وویشل سوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګۍ کې د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو ښارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصې او ښوونکو ته یې وویشي.
دا یو شهرت خو د معلمینو د سیګۍ د ښارګوټي په نوم باندې یو سل شل جریبه ځمکه ده، پکې 215 اویا نمرې پکې ډیزاین شوي دي. علاوه له دې نه درې شهرکونه نور لرو، دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور درې چې غصب دي دې ته به هم انشاءالله کوشش کوو چې د ولي صاحب په کومک د امنیتي ارګانونو په کومک سره هغه هم د غصبینو نه خلاصې کړو.
یو تن ښوونکی چې په دې ځای کې ورته د حکومت له خوا ځمکه ورکړل شوي، په دې خوښ و چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول.
نوم حکیم خان، 15 کلنه معلمي کړې ده، د معلم په نوم ښارګوټه جوړیږي. ډېر خوښ یم افغانستان د اولین ارګان معرفي چې افغانستان په فدراوي ملکي نه په فدراول دي زولته په کامه معاش سره دغه ملاتړ دی. وا نن دی په دین ډېر فخر کې او بیا د یي چې مقصد میشته چې د قدر په سترګه وکتل او پر تړونکو کې میشته په قدر په سترګه کسي.
مدني فعال او د خوست ولایتي شورا په خوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د ښوونکو لپاره د دا ډول ښارګوټو ویشل پر ځای ګام بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به ښوونکي لا نور د ښوونې روزنې بهیر ته خپل پام ډېر کړي.
ښوونکي د پردا رقم ښارګوټي یا رقم نمرې ورکولی کېږي، دا به انشاءالله موږ ښوونکي ډېر هم تشویق شي، درسونه به هم وده وسته وکړي، موږ مکتبونه مکاتب به ډېر پرمختګ وکړي. کوم خنډونه په دې کې چې موجود دي په بعضې نرو ولسوالۍ کې هغه هم باید ولایتي ادارې ته پای ټکی کړي.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي د ښارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې وویل ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو ښوونکو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره یې دوی ته توضیح کړي.
د خوست امکاناتو ته په کتو سره او د اجرات ماب ولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ هلې ځلې دا وي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده کې هم مستحقو معلمینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کړو او دغه ډول ښارګوټي ورته توضیح کړو.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د ښوونکو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړې شوي او د متون مینې په شان یې په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوي دي، خو بیا هم سیماوالو د ښوونکو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولې او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
ایف پی خبری آژانس په هند کې د تاجرانو د یوې ډلې د هڅو په اړه مقاله لیکلې چې غواړي د کوهنور په نوم هیرا یا الماس چې د 100 میلیونه یورو قیمت لري په قانوني لاره له برتانیې د واپسۍ غوښتنه وکړي. د دغې ډلې په خبره دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور برخه ده، نو ځکه باید دوی ته دې واپس کړل سي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم د هیرې د واپس کولو خلاف دی. د مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ای ایف پی خبری اجنس د ګل دورزی د رپورټونو په حواله لیکي د هند د تاجرانو یوه ډله او د هندي فلمونو یوه اداکاره غواړي چې په قانوني لاره له برتانیې د کوهنور هیرا یا الماس واپس واخلي. د کوهنور په نوم هیرا د برتانیې د ملکې په تاج کې لګېدلې ده. اجنس د برتانیې د ورځپاڼو په حواله لیکي دغه ډلې وکیلانو ته هدایت کړی دی چې د انګلستان په های کورټ کې عدالتي کاروایی شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د زیارت په ورځ برتانیې ته ځي چې د ملکه الیزابت دویمې په ګډون به له خپل برتانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره ویني. اجنس د وکیلانو د یوې ټولنې مشر ستیش چاکو د خولې لیکي چې په قانوني لاره به د هیرې دعوه کوي چې داغه په خبره برتانیې پټه کړې وه. کوهنور د نړۍ په تر ټولو غټو هیرو کې یوه ده. نوموړي وویل چې دوی دغه کیس په هیګ کې د انصاف نړیوال عدالت ته وموړل غواړي. د ټیټو په نوم د یوې بلې تجارتي ډلې مشر ډیوډ ډیسوزا انډیپینډنټ نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه هیرا یو له هغو نمونو ده چې په داسې حالاتو کې له هند نه اخیستل شوي دي چې پکې شکونه موجود دي. نوموړي د دغه قانوني کاروایۍ نیمې پیسې ورکوي. د هندي فلمونو اداکارې بھومیکا سنگھ ویلي دي چې دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور حصه ده او پکار ده چې ورته واپس کړل شي. دغه هیرا ملکه وکټوریا ته په 1850 کال کې د انګریزانو او سکانو تر جګړې وروسته پیش کړل شوه. په دغه جګړه کې برتانیې د سکانو په پنجاب سیمې قبضه کړې وه چې یاده علاقه اوس د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه نادره هیرا د 1.5 میلیون ډالرو قیمت لري. په تاریخ کې دا د مغلو او افغانانو په لاسونو کې پاتې شوې ده. له دود سره سم یوازې ملکه دغه الماس اخیستی شي. ویل کېږي چې که سړی استعمال کړي نو بدنصیبي ورته راوړي. اجانس لیکي دغه د ملکې په شخصي ملکیت کې ناراضي نه کچرې مذاکرات وشي نو ملکه الیزابت دویمه به د حکومت په مشوره عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هیرې د واپس کولو خلاف دی. په 2013 کال کې هند ته د دورې په وخت نوموړي ویلي چې د واپسۍ په تجویز یقین نه لري. کله چې اجانس بکینګم پیلس یا د برتانیې شاهي ماڼۍ سره رابطه وکړه نو لسه ویلو ډډه وکړه چې آیا د جمعې په ورځ د ملکه الیزابت او مودي ترمنځ په ملاقات کې به په دې اړه خبرې کیږي که څنګه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یوسو کې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو سپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره یو شمیر پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم د یو تنظیم اعلان وکړي. د دې تنظیم مقصد په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو ژغ راپورته کول دي. دا اعلان تیر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وسو چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د پاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندلی لیکوال شاعر او څیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او وی ویل چې ډیر زر به په پېښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
د دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټیز ته د ټولو ادارو ته سیاسي خلکو ته ټولو د هغوی چې لومبی قدم د اتحاد لپاره مونږ د قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړو. په کار چې دا نور چې کوم دا شن قدم پورته کړو یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلې شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعدالله جان برک، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلسی عاملې غړي وټاکل شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو. زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپله وینا کې وویل په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګڼې لپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت تداویلی دي چې دلته یو مرکز پکار دی
د شاعرانو ادیبانو د پاره په هر صبح کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بد مرغ زموږ ځمکه لړنه تنګه ده ولې نه جوړیږي اخر موږ د نورو ژبو د پاره مې احترام لرو دا غي کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولې
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اوایل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړی دي شي او د جرګې انتظام چلولو د پاره دوی وبارانی هیوادونو نه هیڅ قسم مالی پنګې نه ترلاسه کوي البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د لومړي سرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې اوس تاسو پام د فیاض خیشګي په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور ګرځو.
روانم حوصله می کلوی دلی پاسه دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسه دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسه دلی آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلی زستان شرم دما زمان شرم دلی اخیر میں دہ مت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہ مت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے په محفل کې داشنا پتا نظرو حمزه جوړ په محفل کې